پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. تمکیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. دا مهم راپور دی. ورپسې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 90مې کلیزې د نمانځلو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور مهم رپورټونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلام مشورې کوي. او په هسپانیا کې پرون د 14 کسانو لوشل کې دی وروسته د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته امر شوی دی چې په دې ورځ خپلو دندو ته حاضر اوسي. دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا دمخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 90مې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه تنظیم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلام مشورې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم برخه ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه چې په کمپ ډیوډ کې کیږي یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندولو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې پر ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خوا ته ګام وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه پر ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. دا نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتېرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یوه زړه افغان مېرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتلو پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 106 کلنه ده په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغې موسنې افغان مېرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلی سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بی بی ازبکی د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کېږي. په هسپانیا کې د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د هسپانیا په بارسلونا کې مشکوک سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسانې وشل. پولیس وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یو درېم مشکوک کس نیول شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک همهغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د هسپانیا چارواکو په وینا 15 نور برید کوونکو چې غوښتلې پرون د بارسلونا په جنوب کې د 14 کمربندونو په واسطه برید وکړي له حملې مخکې وشل شول. داعش ډلې په هسپانیا کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظربند خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې 90 کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران لرې کړي. ښاغلی کروبي د چهارشنبه د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د کورنۍ حبس پر ځای دې محاکمه شي. کروبي چې د زړه په ناروغۍ اخته دی پرون د ورځې پیل کې روغتون ته ولېږل شو. د ایران د روغتیا وزیر او د استخباراتو مرستیال رئیس د هغه عیادت ته روغتون ته ورغلل. خاغلی کروبی له بل سیاسي مخالف میر حسین موسوی سره یو ځای د 2009 کال د ولسمشرۍ لانجمنو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړو چې له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د خپل غږ اوچتولو په نتیجه کې د 2011 کال د فبروري له میاشتې راهیسې په کور کې نظر بندي. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار به نه لري. د مسکو او پیونګ یانګ لخوا د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته راغی خبرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په ناکامۍ کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لاره خپله کړي له قوي پوځي اقداماتو سره به مخ شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د استقلال د جشن د منزلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په ننګرهار کې هم د جشن د منځلو لپاره له څو ورځو راهیسې تیاری روان دی. دا چې دغه تیاری وروسته شوی که څنګه له خپل خبریال سره درته خبرې کوو. او اوري چې نه یا د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغو کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي.
فشار در درون حکومت نیروهای اصلاحی باعث شده که اینا قدم به قدم یکم سرت لغو کنن.
د پروګرام په دویمه برخه کې هم حقیقت څه دی او یو پکیج یا تفصیلی رپورت تاسو ته خبرو. یو ځل بیا موزه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې یې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي.
اوردن بی‌ثباتی در منطقه است.
په افغانستان کې د ناتو خنې سلاکار شفیق همدم د کم ډیوډ نننې غونډه ډیره مهمه بولی. خغلی همدم ازادي رډیو ته وویل
دا نننې غونډه چې په کم ډیوډ کې ده دا دغه نوم نه معلومیږي. کم ډیوډ ته هغه وخت امریکا ولس مشر او مشرتابه زی چې ډیر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره د چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه استراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي، تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیجیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشری معنی پرون ویل تم لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ ځالې هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. دغه وزارت ارشد امنیتی مرستیال جنرال مراد علي مراد نن جمعه ازادي رادیو ته ویل د امنیت د ټینګولو لپاره باید ټول امنیتی ځواکونه خپل وظایفو ته حاضر اوسي. اخو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې افغان امنیتی ځواکونه باید امنیتی تدابیر کلک کړي څو خلک په سمه توګه باندې جشن ونمانځي. وصل وصال په دې موضوع کار کړی، همداشه به د کابل په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د تنوع میکلیزې د منظرې لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو یې هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار اوسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ په ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. ښاغلی مراد وایي
ټولو امنیتي او دفاعي پوځیانو ته د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې جدي هدایت ورکړل شوی چې د هیواد د خلکو د دې تاریخي ورځې او جشن د نمانځلو لپاره ښه امنیت ټینګ کړي.
شمال الله خان د 1299 کال د زمري په 28مه چې د 1999 د اگست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منزل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ د جشن په شاندارو مراسمو کې منزل شوی وو، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګل په ایښودلو سره منزل کیدله. سږ کال هم لیدل کیږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېری تیاری نیول شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د منځنې په خوښۍ کې لګولې دي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد صاحب وایي افغانان باید د دې ورځې په منځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي، خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. دوی وایي که د امنیتي ننګونو ویره نه وای نو ډېرو زیاتو خلکو به دغه ورځ په هوساینې سره منځلی وای.
بله، زیاته مننه کوم وصال صاحب. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصالو چې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د جشن د نمانځنې لپاره د امنیتي ځواکونو د امنیتي تدابیرو د کلکوالي په اړه باندې موږ ته ډاډ راکړ. په دغه ریپورت کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال غږېدلی او هغه ډاډ ورکړ چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وظایفو ته حاضر دي او د خلکو امنیت نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اسپانیا کې تروریستي بریت تر لاسو ډیر کسان وژلي او تر اته اتیا زیاتې ټپیان کړي دي. په دې پیښې د اسپانیا صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي دي چې له خپلو متحدانو سره به یوځای په نړۍ کې د افراطي مسلمانو تروریستانو جرړې وباسي. موضوع احمد شیبر څارلې ده. د حملې په اړه د اسپانیا امنیتي چارواکو څه ویلي دي شیبر صاحب؟
ستانځي صاحب، په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په بارسلونا کې پرون تروریستي حمله وشوه او دوهمه یوه شنډه کړه. البته د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 تنه هغه وخت وژل شول چې یو کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیژوه او په دې پیښه کې تر اتیا زیات زخمیان شوي دي. په دې برخه کې به د اسپانیا د صدراعظم مارینو راجای څرګندونې واورو چې نن سهار په اسپانیا کې وکړي.
د
وای زه غواړم چې د ټولې اسپانیا خواخوږي له بارسلونا سره څرګنده کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ، داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې کړی دی. ټوله اسپانیا یوه خوله شوې لکه څرنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوي دي.
شیبر صاحب، یو څه بلم که لطف وکړئ ووایئ چې د بارسلونا تر پیښې وروسته د یوې بلې پیښې د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي دي، دا قضیه څنګه وه؟
هو، په بارسلونا کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نشتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شن کړي او په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان هم ټپیان کړي دي.
مننه. د بارسلونا په پیښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو څه عکس العمل ښودلی دی؟
پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل. د مایک پنس څرګندونې سره اورو. دی وایي دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې په ریل کې بمی چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطیانو جرړې به د مځکې له مخې وباسي. بلې،
د مایک پنس خبرې خو واورېدې. یو څه بلم که وایي چې د بارسلونا د برید قربانیان ټول اسپانویان دي که نور کسان هم پکې شته؟
په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په دې حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 300 هیوادونو اتباع دي چې اکثر اروپایان.
شیبر صاحب، په اخر کې راته وایي چې د حملې په تړاو څوک نیول شوي دي؟
له دغه موټری حمله وروسته پولیسو دوه تنه، یو اسپانوی او یو مراکشی، ونیول. خو دا خبره وکړه چې د موټر چلوونکی تشتیدلی او تر اوسه نه دی نیولی.
بله، زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې په اسپانیا کې د تروریستي بریت د وروستي جزئیات وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی و. په اسپانیا کې پرون تروریستي بریت شوی دی، تر لاسو ډیر کسان پکې وژل شوي او تر اتیا زیات ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو پروګرامونه اورېدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ تمه ده سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو تنویمې کلیزې په مناسبت جشنونه وشي. په بیلابیلو ولایتونو کې تیاری نیول شوی دي، خو په ننګرهار کې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. دا چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د جشن څه تیاریانې روانې دي، څومره تیاریانې بشپړې شوي دي، همداسې به د ازادي راډیو ریال شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخه له ننګرهار له موږ سره وصل دی. شینوار صاحب، مهرباني وکړئ څه تدابیر دوی چې ویلي وغه پوره شوي دي که څنګه؟
کور دن سنګر صاحب، د هر کالی د هیواد خپلواکۍ د جشن لپاره په ټول هیواد خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې نسبت د نورو ولایتونو سره ډېرې پراخه ترتیبات نیول کېږي. که څه هم له یوې خوا هغه ولایتي اداره دغه ترتیبات نیسي، ولې په دې سره خوا کې خپله ولسونه د ښاریان دوی هم د ښار ټول واټونه په د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګ کړي دي. همدارنګه د غازی امان الله خان دستوران په خپلو دوکانونو او واټونو کې زرغولي دي. یعنی ولسی او حکومتي دواړو اړخونه دغه لپاره یو لوی پلان چې هغه په ښار کې نیول شوی دی. سبا ورځ لپاره دولتي ادارې د معلوماتو لمخې دوی پلان کې لري چې په دغه جشن کې نظامی پریډ هم تیر شي، تفریحي پرونې هم لري. د دې ترڅنګ د سپورت په برخه کې د کرکټ بورډ لخوا نه چې د څو ورځې مخکې په خوست او نورو دغه کې د همدغې خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې یو ټورنمنټ پیل شوی و، چې د دې ټورنمنټ وروستۍ پیلوبه به د غازی امان الله خان په لوبغالي کې چې هغه د خپلواکۍ د جشن اتیشتم د اسد باندې به ترسره کېږي. دا هم په همدې مناسبت باندې نیول شوي. د نو په لویه کې هر کال دغه پروګرامونه نیول کېږي، خو سږ کال د نورو کالونو په پرتله باندې پراخه
یو اندېښنه چې موجوده ده په ټول افغانستان کې د امنیت په برخه کې. د شینواري صاحب، په ننګرهار کې امنیتي تدابیر څنګه شوي دي؟ هلته امنیتي ځواکونه زیات شوي دي که څنګه د جشن د ښه منزلو لپاره؟
یوازې د جشن لپاره، غیر د جشن هم دغه رښتیا هم دغه ځینې امنیتي پیښې وشولې چې ځینې هدفي وژنې وي چې د ښار په منځ کې وشولې، همدغه وجې د خلکو اندېښنې زیاتې کړلې. ولایتي ادارې په وینا باندې چې دوی امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې دغه ورځې او دې ورځې مخکې چې کوم په کمپاین په ښار کې کېږي، د بیرغونو د زړولو، د ولسمشر همدارنګه د غازی امان الله خان د اندرون زړولو، دغه لپاره امنیتي تدابیر له وخته نیول شوي دي. دوی وایي چې دغه ورځ لپاره هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. لومړی درجه اهدارات په ښار او د ښار دغه څلور دروازې وو کې وبکتل شي چې دغه مراسم به اند څنګه چې دوی پلان کړی دي په همدغه شکل به ترسره کیږي او که څنګه.
بله، زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و موریدل چې تمه ده په ننګرهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر سبا ته جشن وشي د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 90مې کلیزې په مناسبت ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. هلته به د غازی امان الله خان په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان د داخلي لوبو د یو سیریز پایلوبه هم وشي او د دواړو جشنونو د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي په ننګرهار کې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼې باندې هم واورئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان لري، خو حکومت د یو شمېر افراطي ډلو د فشارونو له امله نه غواړي دغه کنسرت ترسره شي. خو د کابل د ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازی سټیډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې. نورحال وصل وصال راکوي.
په غزی لوبغالی کې د کابل ګرنیوزون لخوا د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د آریانا سعید د کنسرت ممانعت د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې کلک خبرګون راپارولی. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت په داخل کې د یو شمېر افرادو او نورو افراطي ډلو د فشارونو له کبله حکومت د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په هڅه کې دی. ښاغلی خلوتګر وایي افغان امنیتي ځواکونه د لویو جشنونو او کنسرتونو د امنیت د ټینګښت توان لري او د امنیت په پلمه د خپلواکۍ په مناسبت د کنسرت لغوه کول د توجیه وړ نه دي.
فشار د درون حکومت، نیروهای افراطي مذهبي او بنیادګرا باعث میشه
د وایي د حکومت په داخل کې او له حکومت څخه بهر د یو شمېر مذهبي او افراطي ډلو فشارونه د دې لامل شوي چې حکومت ګام په ګام دغه کنسرت لغوه کړي. لومړی ویل چې دوی د کنسرت امنیت نشي ټینګولی او د ورځې په پای کې به وایي چې دغه کنسرت نه سره کیږي. زما پند امنیت پلمه کې دی نشي، ځکه د امنیتي ځواکونو توانایي په مراتبو پورته ده. د افغانستان نوموتی سندرغاړي آریانا سعید په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت لوړاندې کولو مخکې په ټولنیز رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې خودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازی لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضلمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازی سټیډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مونږ ته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټیډیوم کې راټولېږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسولیت موږ په غاړه نشو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته اخواګي است. د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالي اوسیدونکو وایي په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوالي حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د غراز ویلي طالبانو دوی ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي بیا تاییدوي دغه سرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، شش پایکال، زیګزیک او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرژوب لاوښتې ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د شش پایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکی کسان ټپیان شول. دا وی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپل سیمې پرېږدي. د چاربولک کلسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله یې پاړه وایي محمد نجیب د چاربولک کلسوالۍ د شش پایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کوری داوان مرمۍ ولګېد او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شب باید سرشان تکتا کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې یې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پایان زبی غلام مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
لوی خبره ده چې د نورهای امنیتی فنون باندې دا چارې کېږي. دا معنی ورکوي چې موږ ټول افغانان دا چارې نه چې د ټول افغانستان د دوی فنون کې هم وکړي بیا هم کم دي په دې چې دا غټلان دي چې موږ یو.
دا موږ لپاره د ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د افغانستان د ملي مسلح قوا دپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ دپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدنی لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مسمه شویده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د میلی پونو مسمه شویده. آنن در خوشبختی زایده چې د نیروهای امنیتی او د زوانان پونو مسمه شویده.
ازادي رادیو تاغویست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم واورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره جدي او پراخ تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته امر شوی چې په پایتخت کابل ولایت کې په دې ورځ خپلو دندو ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ مهمې خبرې کوي. دا خبرې اترې په کیمپ ډیوډ سیمه کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې سویډن د ببی حال ازبکی په نوم یوه زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. سویډني چارواکو د دې 106 کلنې میرمنې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. پاسپانیا کې تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې پرون په بارسلونا کې مشکوکو سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ او لږ تر لږه 15 کسان یې وژل. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظربند و خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي.
ازادي رادیو تاغویست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ایران کنسولګری د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده. د اړوندو چارواکو په خبره دا کار وروسته تر هغې شوی چې د فراه محلي چارواکو دغه ایران متهم کړی چې د وسلوالو سره مرسته کوي تر څو د بخش آباد د اوبو بند جوړ نه شي. نور حال احمد شاه فطرت را کوي.
د فراه ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فراه اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولی دی. د ولایتي شورا غړی شهلا ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلی دي. هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فراه اوسیدونکو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي، ځکه باید تبعیض په دې منځ کې نه وي او ټول افغانانو ته په یوه نظر وکتل شي. او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته هم ویزې ورکړل شي، ځکه دا دوی قانوني حق دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان د ایران هیواد دغه کړنې د افغانستان سره دښمنی بولي. محمد داود اخیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید لخوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي. دغه خبر دغه کار باید ژر تر ژر د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي.
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کولو کې انکار کوي. او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، دا ارمان به پرون نشي.
د بل خو به د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا ستونزې ته د حل لاره لټوي. د فراه ولایت د والي ویان محمد ناصر میری وایي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. دغه خبره هڅه کړي چې د ایران کنسولګری بیرته فراه اوسیدونکو ته د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي.
فعلا کې ویزاشان بند شده د ای رابطه
اوس چې ویزی بندې شوی نو د فراه اوسیدونکو باید د لوړو چارواکو امر ته منتظر وسي. ځکه موږ دا موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او هڅې روان دي چې دا موضوع له هغه لارې حل شي او د ایران کنسلګری په هرات ولایت کې یو وار بیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسلګری نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. فرای اوسیدونکو ته د ایران هیواد د ویزې ورکولو لړۍ وروسته له هغه بنده شوه چې دغه ولایت سیمیزو چارواکو د رسنیو سره خبرو کې دغه هیواد تورن کړ چې دولت د وسوالو مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان د دغه ولایت په نامنۍ کې لاس لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د خپلواکۍ د جشن د منځلو لپاره افغانان په مرکز او ولایتونو کې تیاریان نیسي. افغان څېړونکو او تاریخ پوهان وایي د اسد 28مه د افغانستان د ازادۍ ورځ یو ستره تاریخي او لویاړ ډک ورځ ده چې دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو په نتیجه کې حاصل شوی. دوی ټینګار کوي چې د هیواد د ازادۍ ورځې ارزښت د تل تازه وساتل شي. افغان حکومت وایي دغه ورځ په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي. د خان محمد سیند په تفصیلي راپور سره دغه پروګرام د راپورونو برخه پای ته رسیږي. وروسته له هغه حقیقت څه دی پروګرام تاسو ته خبرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دارالانشار له رئیس امام احمد ویریمات سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام په کابل کې مرکه کړې ده او د انتخاباتو د ترسره کېدو د انتخاباتو کمیسیون د آمادګۍ او ګڼو نور مسایلو په اړه یې له هغه نه پوښتنې کړې دي. دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو پاتې برخه د دغه پروګرام چې لومړی د ازادۍ د جشن د نمانځلو لپاره تفصیلي راپور او بیا حقیقت څه دی پروګرام.
بیرغ واخلی راځه د ازادي ورځ راځه بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغو زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي.
نبی الله ما بیرغونه ولیدل خوند راکړې او جذبه او مینه د وطن را سره مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې دغه خلک یو ګورې چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنۍ او جنگونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندۍ ده او درناوی کیږي. له نن نه 9 کاله مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغه ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي.
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه برلیتو په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتوري کې لمر نه پریوته او افغانستان د وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
خاغله مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار د چنوي کول د دغه ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلي چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنگ یعنی تر 1919 میلادي کال پورې د برېټانیې په واک کې وو. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک تر لاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیډونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیر واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. خاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغه ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
خلکانو په حکومت کې هم دا ورځ بیرنګ شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بیرنګ شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. آزادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوی او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د آزادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسم نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د ثور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګه نمانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغې ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغې ورځې د نمانځلو ډېره تابیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغه ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده، اگامی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی. که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګوري، در معلومه بسی چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپل خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی ده. د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړه سي او همدارنګه په ولایتونو کې هم خلک علاقمند دي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکېل شوی ده. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شر خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیر زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړی دي، د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبری کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسیون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو باندې کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونو ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-20 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چیرې مونږ په سادي حالت ته مخته تللی باید دا چې د پاسه درې میاشتې وخت نیول. نو تیرې اونۍ موږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي دوی هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغې نه وروسته انشاءالله دوی ساحه ته بځې خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډېر کمیسون ورباندې ډېر جدي په توګه کار کوي هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځینی موضوعات ځینی برخې د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کیږي، هغه به استفاده کیږي.
تاسو د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسو څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده. د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولی ده. دې دپاره حکومت خپل آمادګیان لري. هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکوونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور. او په څنګ کې د سولې عالی شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو په دې معنا ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران، ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي، هغه د ولسوالي شوراګانو کې تازان کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې د هغه ونډه ډیر مهم ده. ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطح نظارت کول شي، ارزیابي کول شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطح، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش، د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځانم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې باندې وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې ده چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنئ، دا د عامل منفع اماکنو کې بنئ. نو تر کوم ځای پورې چې د زورواکانو موضوع ده، په دغه نوی بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي، د هغه د زورواکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفیه کوي. نو دې لپاره نور ضرورت نشته چې پخوا داسې به وي چې دوی سره یو څه کارتونه به وو، او یا جعلی کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به وو، بس نو غزای ته بتلل لخپل زور کار باخیستل. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جعلی کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټیکنالوژي ونه پیژني، ترڅو چې سیستم ونه پیژني، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بې فائدې دي.
تاسو د ټیکنالوژي یادونه کوئ، له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټیکنالوژي موضوع ګرمه روانه ده. خو شاید یو شمېر د لرو پرتو سیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټیکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټیکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسیون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټیکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومیټریک سیستم د ګوتو نښان بوي، او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي که چا کوم ښځینه غواړي چې عکس واخلي واخلي، کنه نو نور هغه معلومات مشخصات به یې په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو د هغې نه وروسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخشونو کې ټیکنالوژي کار واخیستل شي او که نه، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
یعنې د رایې استعمال به د نوې ټیکنالوژۍ له مخې کیږي؟
د رای ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټیکنالوژۍ سره کیږي. نو ټیکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنکړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي، تر کومې اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوي ده، او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا $10 میلیون یوازې خپله مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې ترلاسه کړی ده، او کار جریان لري. شاوخوا $12 لک دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي، حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي، یا ټیکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلاره چې مونږ لرو، یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو بناً موضوع جدي ده، او دغه موضوعات تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو که چیرې بودیجې یا داسې کوم غیر متغرقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانه شي، نو ان شاء الله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدای نخواسته کوم بل حالت مخ ته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی سره بیا ورسته پی اوږي.
په ټوله کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویل شي، سره دي تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دي په دې برخه کې چې هغه به د ټاکنو په ورځ او دغه نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویل شي چې هغه سر په ناس ته کې تاسو کوم نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان په کوم سیمو کې شاید ټاکنې ونی شي، په کوم ولسوالیو کې شاید ونی شي، یا د افغانستان په سومه برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونی شي.
هغه خو تخنیکی نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چا سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې، او دې سره هغه امنیتی ارګانونه کوم حکومت کمیسون سره لاسلیک کړی ده، هغه کې زغرده ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان را ترهري کو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري، چې نوې خبرې سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس دکو.
یعنی وی رښتیا چې درغلي دی وشي کنه؟
د متانیات لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي، او ویره هم ځان ته نه پریدو. ځکه دا چې وایو چې دا چې ټیکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې مونږ کار خدا پرې اساس چې باید درغلی ونه شي، نو مونږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې انشاءالله درغلی نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالیو استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړې تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرتاسري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاسي د سیډونو پاساس دراتونکو کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غین مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کی تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد دي، شرایط دي او غو سبت راجستر شي.
ډیر زیات مننه ورما چې راغله. دا
زمون د سفر ګولان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون د سفر ګولان دی غنی ګورا ستیریږي، یو پاتور ملت غرقی شملہ غلط شملوی چپ نر
Hey, hey, what's the name?